جوړ بخیر. په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیونه نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. اشویتد پریس خبری آژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې 1 کال وړاندې 10 میلیونه یوولس لکه وو، خو 3 لکه نور نجونې په 1 کال کې پرې اضافه شوي دي. دا 3 لکه هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر 1 کال کې عمرونه 12 کلونه یا 1م ټولګي ته رسېدلي دي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته تر 6م ټولګي پورې د نجونو ښوونځي بند کړي او د واکمنۍ په 2م کال کې یې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. په کور دننه افغانانو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي، خو طالبانو دا کار په شرایطو پورې اړوند بللې دي. یونسکو دغه راپور نن داسې مهال خپور کړی چې واک ته د طالبانو د بیا راستنېدو ټیک 3 کاله پوره شوه. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د اګست پر 15مه د ازادي راډیو مشال څنګه تویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 10:30 بجې په مالونو بار لاري په تورخم واوخته. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیکدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتک لنډمهاله یا عارضي اسناد لري. د تورخم لاره د اګست پر 12مه د تورخم په ګورګي سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سفیرو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي وو چې په سیمه کې د ولسي وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یوه ښځه او 2 ماشومان وژل شوي وو. د پاکستان پاوز د ISI د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو 3 نور متقاعد افسران هم نیولې دي. د پاکستان پاوز نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د دغو افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بې ثباتۍ ته لمن وهله. د پاکستان پاوز د دوشنبه په ورځ د ISI پخوانی مشر فیض حمید ونیو او پوځي محکمې ته یې وسپاره. تکل شوې د غزې د اوربند په تړاو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری آژانس لیکلي چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر ویلیام بورنس، د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل له لورې به د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا ګډون وکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه چې حماس د یو ترهګرې ډله په توګه پیژني د دې جګړې د قربانیانو دا نوی شمیر په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 11 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. په نویو خپرو شویو تلفاتو کې د ملکیانو او نظامیانو د شمیرو په اړه څه نه دي ویل شوي. په غزه کې جګړه د اکتوبر په 1مه وروسته تر دې پیل شوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې برمته کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویدانت پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د 4 شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیله د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په وسیله د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، خو نوموړي په اپ کې وویل دغه ویډیو یې لانه د کتلې او ټینګاری وکړ چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د طالبان حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني. طالبانو پرون 4 شنبه د بګرام په هوایي اډه کې ته واک ته د بیا رسېدو د 3مې کلیزې په مراسمو کې پوځي رژه یا ننداره ترسره کړه. بګرام د تیر جمهوري نظام پر مهال د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه وه. سبا د اسد شپږویستمه نیټه د شپږیزې کرکټ لیګ په لړ کې دوه لوبې به ترسره شي. د شپږیزې کرکټ لیګ په شپږم پړاو کې به د جمعې په ورځ د عامو لوبډله د بوس لوبډلې په وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې په د جمعې په سهار 9 بجې پیل شي. په دویمه لوبه کې به د بند امیر او مس عینک لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به هم د کابل پر وخت د جمعې د ماسپښین په 2 بجو د کابل په نړیوال لوبغالي کې پیل شي. د شپږیزې کرکټ لیګ د اګست په 12مه د 15 لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوه او د اګست په 15مه به پای ته ورسیږي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. په دې خبرونه کې مو زفرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري قربانه یم. وړاندې په خبرونه کې را سره اورئ. درې کاله وړاندې په همدې ورځ په خوانی جمهوری نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل.
ډیر دردونکي ورځ وه، ډیر دردونکي وخت چې موږ ته دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپلو کورونو ته لاړ شئ، تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپلو کورونو څخه ونه وځئ.
دا به هم واورئ چې د یونسکو په راپور کې راغلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په بې برخې کولو سره د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی.
زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم پوهنتون شته، په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست خبرونه د راپورونو برخه ده. نن زموږ خبرونه ځانګړې شوې ده 15 د اګست یا د طالبانو د درېمې کلیزې او بیرته واک ته د راستنېدو سره. ورزو د خبرونې لومړی راپور ته نن د اګست د میاشتې 15 نیټه ده. درې کاله وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې هم نه کوه، نو ځکه هر سوتا داراون کی او نمنون کی دی. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، په ډېر بخښنه سره فکر کوم راپور چمتو نه و نشرته، اوس هم فکر کوم تخنیکی همکار زمونږ اشاره کوي چې راپور چمتو شو نشرته، تاسو یې واوري.
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو وی خبره ده. د 2022 کال د اگست 15مه د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې، ورسره د کابل د سقوط ویره نور هم ډیره شوې ده.
چانګ چې دا له داشکیه سره ایم بي چانګ حکومت خلکو خو سي کړای دا عام خلک ته سپارس.
د کابل خار له بیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تیښتي خبرې کیږي. خلک وايي دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپل کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درويشت کلن خاطر نو روایت هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت، ځکه په خبرای په افغانستان کې د طالبانو د لومړی دورې واکمنۍ نه ولیدلې. نوموړي چې اوس مهال له افغانستان بهر د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالۍ دنده درلوده.
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه، ډیر دردونکې وخت چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپل کورونو ته لاړ شئ، تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپل کورونو څخه ونه وځي. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کې و چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسیدو 2.5 ساعته لاره پیاده موږ لاړلو، ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وایي کله چې کور ته ستنېدا د کابل ښار وضعیت ویرونکې و. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خپره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کیږي.
طالبان وارد شهر شدن و
هغه نوري وای لکه خوب چی ګوري خدا خوب نه و بلکې ولسمشر غنی له کابل وتلې بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ټول شوی او د افغانستان وسلوالو ځواکونه هم خپل وسلې په ځمکه یې خېدی د کابل یو شمیر اوسیدونکو وای د کابل د سقوط لورځي بعد خاطرې لري ځکه د دوی په خبره په دې ورځ لګنی ګونی ډکا پلازمینه خاموش او اوسیدونکو ویره خسته وجود سبکیږي د دې خار یو وسیدونکو اتاوله ازادي راډیو ته وویل
خپل شرای شهید کوم اوازې چې یو طالبان کابل ته داخل شوی دي حالات هم ډیر وحشتناک او خلک ډیر ورخطا وجود سبکیږي همکې دې باور نه لري خبره او باور نه کړي چې داسې واقع به کی
د پلازمینه کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نومي په دې راپور کې خبر شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادې وی وای خلکو په کې خپل هر څه له لاس ور کړل
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ و او اصلا ما هیڅ فکر هم نکوم چې داسې ورځ به راتلونکي وي او بیرته به طالبان بیرته واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسترونه له لاسه ورکړلې زموږ خپل وظیفه هم له لاسه ورکړه همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې بنسټونه مو نړیدل ټول هر څه مو له لاسه ورکړل
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنې دوه سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسیده نسبی امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پایل شوې خو له افغانستان سره د بهرنۍ مرستو د کمیدو لامل په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلی خپل اوج ته رسیدلې د خزو پس دکړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګیدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي د غراز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوی او خلک وايي لای هم د نامنې پیښې ژوند ګواخي که څوم طالبانو پرون د اگست په 14 د خپل حکومت د دریمې کلیزې د منځني په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونو د اسلامي شریعت لمخې تضمین دي خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي د طالبانو حکومت په دې درې کلن واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې هم د لاملونه یې هم د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي د شرطونو کې مهم هغه د یو ټولګډونه حکومت جوړول ل ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د خزو د حقونو مراتول دي
تاسو زموږ غلازادې رادیو ناوړې په راپور کې مو د خلکو له خبرو واوریدل چې خلک د دې ورځې نه ډارېدل وو او دغه حالات ورته ډارونکي او نه منونکي وو وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وای طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د غنو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړي له شاه محمود میاخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د منی د درې میکلیز په مناسبت لنډ مارکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه خپل نظر شریکي
ډیر څه د لاس ورکړل هغه نظام چې په هغه باندې ډیر مصرف شوی او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی او نو تعلیمي نظام د افغانستان او همدارنګه اداري سیستم د افغانستان بانکي سیستم د ټول فل شول ټول وپاشل شول او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکه او کسانو او پاره باندې هم لوی پنګونه شو هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تا غدرې کولونو په خاط حالت ورسیږي د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده طالبانو فرصتونه درلودل متاسفانه چې دوی د فرصتونو د لاسه ورکړ
خیل صاحب تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه پښتنه درامې سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولی په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ
دا چې په طالبانو باندې فشار شته ده همدغه لوی فشار ده چې طالبان اوس پورې دنیا پر رسمیت نه پیژني مشروعیت نه لري د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته ده منفي تعامل ده نو دا ټول دي دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبانو حکومت مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن کاغه سیاسي اپوزیشن یا نظامی اپوزیشن د وجود لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري دنیا نور مشکلات لري یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته ده نو په دې خطر باندې د افغانستان حالت یعنی خې خواتن دروان
میخیل صاحب تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان خې خواتن دروان پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره
یوازنی لار زه فکر کوم چې هم دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعین شي او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا د هوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بل اخره یو منځګړی لار ته توافق رامسته شي او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ول او قانون اساسی رامسته شي ځکه چې یو ملک قانون اساسی نوي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي البته د کې شک نشه چې د افغانستان قوانين مخکم د سیو او کپاینده کوم جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف فیر قوانين نه دي اما ډیر شاند پر ته قوانين ته ضرورت لري بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته
د شام محمود میاخیل خبرې مو واورید چې زمونږ همکار حدیث پردې سره یې کړی وي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
زموږه کلا ازادي راډیو نو ری ازادي راډیو وسلر ویشت ساعته په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ملګرو ملتونو علمی کلتوري او خوني سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو د 1.4 میلیون انجونو په بیورخه کولو سره د یو نسل راتلونکو لګواک سره مخامخ کړی دغه سازمان پرون چهارشنبه د اگست په 14مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره اندېښنه ښودلې چې طالبانو د خپلې درې کلنې واکمنۍ پر مهال د زده کړو په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړې دي په دې هکله حدیث پر پردیس پورا راپور چمتو کړی تاسو واورئ
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ سره سم د ملګرو ملتونو علمی کلتوري او خوانی سازمان یونسکو د زده کړو په برخه کې د افغان جنو د نامعلوم برخلیک په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده دغه سازمان پرون چهارشنبه د اگست په 14مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون انجونو په بې برخې کولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخ کړې ده د یونسکو په حواله یو کال وړاندې دا شمیر 1.3 لک خو 3 لک نور انجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي دا 3 لک هغه انجونې دي چې د یونسکو په خبره تیر یو کال کې عمرونه 2 لک کلونو یو مټولګیو ته رسیدلې دي د خبر پاڼې په ټکو طالبانو یوازې په 3 کلونو کې په افغانستان کې د نږدې 2 لسیزو د زده کړو دوامدار پرمختګ لمنځه یوړ چې له عملې د راتلونکو یو نسل برخلیک له خطر سره مخ کړي په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د طالبانو تر راتګ وروسته په ټول افغانستان کې ابتدایي زده کړو ته لاسرسي په جدي توګه کم شوی او یوازې 1.1 میلیون هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي د یونسکو په خبر پاڼه کې دغه سازمان د مشر له قوله ویل شوی چې د تعلیم په حق کې جوړجاړی نشي کېدای او د افغان جنو د زده کړو وضعیت باید ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي مرسل چې کابل ته د طالبانو د بیا راتګ پر مهال د نهم ټولګي زده کوونکو ووایي د پښتنې ډېر زوروي چې ولې نشي کولای له دلیل پرته زده کړو ته دوام ورکړي هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا خبره ما ډیر زوروي او ډیر د خفقان احساس کوم د دې لپاره چې زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم په هنتون شته په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه ده چې د څه لپاره یې زموږ مکتبونه او زموږ په هنتونونه زموږ په مخ بند کړي دي
د کندوز خار دی ویلیسی خون کې سارا وای د طالبانو پراتک سره د لومړنیو ټولګیو د زکونکو پښمیر کې د پام وړ کمواله راغله نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د طالبانو پراتک سره چې د نجونو په مکتبونو کوم بندیزونه ولګېدل نو د شاګردانو په تعداد کې د تیر کلونو په نسبت زیات کمواله راغله دي زما په نظر علتونه خو به دای چې یو خود نجونو زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او پونتونونه او مکتبونه یې په مخ باندې
یونسکو دا خبر پانه داسې محل ده چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون چهارشنبه د اگست 14 پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې پر زکړو د بندیز لکبل دی له طالبانو سره له تعامل کاروان اخلي او چارې دی ورسره نادي کوي. په افغانستان کې په کور دننه او بهر په پراخه کچه د طالبانو له حکومت بیا بیا غوښتنه شوې چې د نجونو زده کړو او حقوقو ته درناوی وکړي، خو طالبانو بیا ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو لګیدلې بندیز موقتی دی.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو وز د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو لسیاویش او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې وریدل شي. ورزو بل راپورته دا راپورته چې ولې طالبان افغان مدني فعالان او خبريالان نیسی او شکنجه کوي، په دې اړه فریده سیال یو پورا مهم راپور چمتو کړی، تاسو یې اوریدو ته غوښی.
پر مدنی فعالانو او خبریالانو د طالبانو په زندانونو کې چتیر شوی، شکنجه، جنسی تیری، بد سلوک، وهل، ټکول، جبری نادرکه کیدل او په خپل سر نیول هغه اداګانې دي چې د طالبانو له زندانه راخوشې شوي فعالان او خبریالانې کوي. د طالبانو له زندانه راخوشې شوی عظیم عظیمی وایي
فزیکي شکنجه وي، په هغه کې په پایپ وهلو، په هغه کې برق شرطي وه، په هغه کې نفس قید کولو، په هغه کې زړولو، همدغسې بیا په نویم ریاست کې هم عینی شکنجی وي. بیا څلویښتم ریاست ته زه انتقال کړی شوم، هلته هم عینی شکنجی وي.
خدای یوازې ازمی نه دی چې طالبانو د مدني فعالیتونو په تور نیولی او شکنجه کړی، بل مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د زندان شکنجه یې راته داسې بیان کړه:
موږ په یوه وړوکي اتاق کې چې کمره او لوی څراغ پکې وو او رڼا یې ډېره ځورونکې وه اچولی وو، په لاسونو او پښو کې راته زولنې اچولې وې، حتی چې تشناب ته به هم تلو زولنې به یې راڅخه نه لرې کولې. پر دې سربیره ډېرې فزیکي او رواني شکنجې یې راکولې. د دې شکنجې له کبله بیا راباندې حمله راتله، یو لاس او یوې پښې مې کار نه کاوه او همدا وجه وه چې طالبانو راخوشې کړم.
خو په افغانستان کې مدني فعالان داسې څه فعالیتونه کوي چې طالبان یې نیسي او شکنجې ورکوي؟ عظیم عظیمی چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړې وایي
فرهنګي فعالیتونه او 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 موږ د خپل ځوانانو ترمنځ ناستې وي، وخت نا وخت د افغانستان اطرافونو ته بتللو، هلته به مو د مشرانو سره په مسجدونو کې په حجرو کې لیدنې کتنې کولې او هغوی به مو دې ته تشویقول چې تاسې هم باید دې ته متوجه شئ، دا ستاسې مسؤلیت هم دی چې د ښځینه او تعلیم چې دا په افغانستان کې ډېر کمرنګه دی او زموږ ټولنه دې ته ډېره ضرورت لري، اړتیا ورته لري، دغه باید اطرافونو د افغانستان کې هم مروج شي. او همدغسې نه یوازې د ښځینه او تعلیم موضوع، بلکې د نارینه او تعلیم موضوع هم په اطراف د افغانستان کې ډېرې کمرنګه وه. نو دغه لپاره به مو کمپاین کول، همدغسې په حکومتونو به مو، په حکومت او په اداراتو به مو هم وخت نا وخت نیوکې کولې، هغوی به مو هم دې ته هڅول چې اطراف د افغانستان باید له یاده ونه باسي او دغه فاصلې باید ختم شي.
ورته نور مدني فعالان چې د طالبانو په زندان کې شکنجه لیدلی وای، د فعالیتونو موخه یوازې عامو خلکو ته ګټه رسول، د ټولنې پرمختګ او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونو ته اعتراضونه ول. د مدني فعالانو سربیره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډیر شمیر خبريالان هم نیول شوی او شکنجه شوی دي. تقی دریابی او نعمت الله نقدی د اطلاعات روس هغه دوه خبريالان و چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه مهال په کابل کې ونیول شول چې د ښځو یو لاریون ته د خبري پوښښ لپاره ورغلی و. د خبريالانو چې یوازې څو ساعته د طالبانو په توقيف کې تر کړی وو، له ازادي وروسته یې د شکنجه عکسونه پر رسنیو خپاره شول. نقدی هغه مهال ویلی وو د شکنجه له کبله یې د یوې سترګلی ته او د یو غږ د اورېدو توان له لاسه ورکړی دی. خو د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول او شکنجه کېدل یوازې د نقدی او تقی په نیولو پای ته ونه رسیدل. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او په خبرې د طالبانو په زندان کې روحي او رواني شکنجه لیدلی وایي
د ښځو په اړه یو راپور می جوړ کړی و، د وضاحت لپاره یې د امر بالمعروف وزارت ته وغوښتلم. زه په خپلو پښو ورغلم، خو هغوی بندي کړم او په یو ډیره وړه کوټه کې واچولم. طالبانو ویل ستاسي دا راپور غرب ته د کار کولو او د دیموکراسي د ترویجولو په معنا دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز روان کال د مارچ په 12مه چې د خبریال لا ورځ سره برابر ویلی وو په 1402 لمریز کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 109 قضیې ثبت شوي چې په دغو سرغړونو کې 950 د نیولو او 80 خبریالانو ته د ګواښونو پیښوي. د دې مرکز په خبره په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 210 پیښې ثبت کړې وي. د مرکز وړاندې وایي چې په دې پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل او 20 نورو ټپي کېدل او د 114 ګواښونو او د خبریالانو د نیولو 4 نوي پیښې شاملې وي. له دې مدني فعالانو خبریالانو سربیره په 2022 او 23 کلونو کې طالبانو یو شمېر هغه ښځې چې د کابل پر سړکونو یې د ښځو د حقونو لپاره لاریونونه کول هم نیولې دي. ګارډین او درخشانې په نوم یوې رسنۍ په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور کړی و اېدا کړي چې داسې ویډیو یې موندلې چې ښیي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې فعالې ډلیز اجنسی تیری شوی دی. د دغه دوو رسنیو په خبره د ښځو د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوی و. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په راپور کې چې د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خبر کړی و ویلي په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې پر نوی زندانی ښځو د طالبانو له جنسي تیری وروسته شپاړسي امیندواره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور ښځې له پر لپسې جنسي تیری وروسته اعدام کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراپور پرته لدی چې د دوی په زندانونو کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رد کړی و. بل پلو د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار وایي
موږ د هغو ښځو شکنجه، خپل سری نیول، په توقیف کې بند چلند، له قانوني پروسې انکار او نادرکه کېدل مستند کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. موږ د ځینو هغو راپورونو په اړه چې د طالبانو په توقیف کې د بشري حقونو پر مدافعینو د جنسي تیری په اړه دي ژور اندېښمن یو. زه فکر کوم دا راپورونه هغه واقعیت روښانه کوي چې په افغانستان کې د حساب ورکونې هیڅ سیستم شتون نه لري چې له دې ډول سرغړونو څخه مخه ونیسي یا هغه ښځو ته چې د دې ډول پیښو قربانیان دي یو څه په لاس ورکړي.
همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طالبانو قومندانان شخصي زندانونه اداره کوي، خو په دې زندانونو کې څوک بندیان دي؟
ډیری هغه کسان چې د بشري حقونو په نوم د جرمونو په تور نیول کیږي هغو زندانونو ته لیږدول کیږي چې د استخباراتو عمومي ریاست لخوا اداره کیږي. ما دغو زندانونو ته لاسرسی نه درلود، خو له هغو کسانو سره چې هلته وو او بیا توانېدلي چې له هغه ځایه ووځي د مرکو له مخې دا څرګند شوه چې له دوی سره ناوړه چلند شوی دی.
که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په خپله درې کلنې واکمنۍ کې څومره کسان نیولي او بندیان کړي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22مه یې خپور کړی راغلي، د 2023 کال راهیسې دې سازمان 80 غیر قانوني وژنې او خپل سری نیونې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وژنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتی پرسونل د ورکیدو موارد ثبت کړی دي.
ستاسو پیغام ستاسو راک.
السلام علیکم، زه حمید الله کونر ور دانګرام له سوالای نه خبر کوم. اورنجان دانګرام له سوالای د کوم غنه مرغلی دغه ټول ملکا نو یو ځان له و نه غریبان ته هیڅ ور نه کړل باید دې پښتنه وشي او کولی شي نو موږ به څه وکړو دغه ایتم د واسي.
الو السلام علیکم، زه عبدالولی درزګان ولایت چاچنول سوالی ته خبره کوم. زما دا پیغام دی حکومت ته چې د افغانان د سوریه جنگ ته ځي، دوی د سوریه جنگ ته نه ځي، خپل په ولایت کې دي، خپل په دولت کې دي، عسکري وکي. السلام علیکم.
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سره کار پخه کړي، دوری موږ ته کلینیک فعال کړي. دا خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه او د سره ورته نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼې کې azadiradio.com هلته سرور ښکاره کړئ او زمونږه راپورونه د متن په شکل هلته ولولئ. وړاندې په خپرونه کې زمونږ همکار را سره دی، هغه به همدا راپورونه په دری بڼه تاسو ته وړاندې کړي. زمونږه دا خبري مجله هم دومره وه. ډېر ښه راغلی، ښه خپرونه درته غواړم.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. سلام به شما شنوندگان گرامی. ما میرسیم با آغاز برنامه خاص دری که به 15 آگوست 3 سالگرد برگشت طالبان به قدرت در افغانستان